هم با همکارم فرشته جلال زای باشین.
تشکر ستار جان. دا ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا ازادی رادیو د دې ساعت خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شپږشته منیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نورياس نوري ته وار ورکړو چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي. دا خبره د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبې په ورځ د ولایت د آب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلي ملک زی وویل دغه سرتیري له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوي وو. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و، تقریبا 1 کیلومتر لرې راښکته شوي و. هلته ځنګل و، ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی له الوتکو راکوز کړي و، هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول د هغې حملې په اعتراض کې تړلي چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قوماندانې ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي خو ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سختدریز ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې، 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدراعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکا او هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر یوه تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوی وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوا دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمخه د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راپارولې او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړې ده. هنوی کلبوشان جاسوس نه دی. نوې دلی ویلی پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړي نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیه د F-35 جت جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطرې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې. پخوانی ولسمشر براک اوباما یې ګرم وباله چې وی نه شو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د میزایلو پاتریوت سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسیده ازادی رادیو اوری پدې خبرونه کې به واوري چې په وردګو کې د روختونونو د بندیدو لامل خلک څوایي
ځکه په ټول لوري باندې راکې وی چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي پکې خپل ژوند کول ته پرېږدې موږ پرېږدې چې خپل ژوند وکړو موږ پرېږدې چې کوم هغه چې
په دې خبرونه کې بل کونړه په یو رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسوالو د جګړې له امله بې ځای سوي دي.
د داعش د خانه زورونه و تکلیفونه و او بې امنیتي و بار بار دغه د خانه به مونږ ته غوښونه کېدل دغه په اساس منی مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به هم دراز واوري چې د افغانستان سیمپراته سواتل شمیره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته روان دی په پاکستان کې نن اعلان وشو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
چې سعید یا نو د ملګری یا نو تنظیمونه دا غي د پاره په مشکل وی چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبريال رحیم الله یوسف زی سره دا مرکه ورسته په خبرونه کې درته لرو. دوه ونیس پروګرامونه لرو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول به ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسلې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکټرانو نرسانو او روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې کلینیکونه ته دینه دي او له دې امله 24 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه وربولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدمتونو تمویلونکو او ملاتړ کوونکو ده. دا یو نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي شپږ زره کسانو ته لښتر لږه چې کوم ورځني روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی اندېښمن دي خو د حل لپاره یې هڅې کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبرې واوري اول به ورسو د اجمل تورمان رپورټ ته چې چارواکي په دې اړه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې شپږ زره اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادې کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیدي او خاص ډول باندې هغه مایندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټول امکاناتو نه په استفاده غواړو او د جدي غوښتنه د طالبانو د مشرتابه نه شي د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون غواښ کړي چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت په دې اړه خوشینی ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دغه وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک عامر ژوندې بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وکي او همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر روختون نشته د سره شخصی هم سره خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه مسولین وای دی یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
اوس به ورسو د وردګو د خلکو خبري به واورو. د یو شمېر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبرې کړې دي او د دوی څخه یې پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډېرو روغتونونو د تړل کېدو له امله ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګو ولایت وسیدونکي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا 100 نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لازم ورکي. زمونږ مهندې زمونږ ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقال کړي خپل ژوند لازم ورکي. نو په مرکزونو او لسوالې کلینیکونه باندې نو
د جنگ په دوړو لوري باندې غږ کوي چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي فقط خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږدي چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړل چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، ما
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړي. خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغلته د روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
زه فکر کوم چې تاسو همکاران نور باندې ځان کراوه موږ لکه موږ ته تللې دی عامر ښه رئیس ډاکټر محمد سلیم رسول شباب مخې ما دلته راوښته په خپل سره خبرې وکړې. هغه موږ ته دا ډاټه کړې چې موږ وسمه ولاتي روښونه نور نور خلک پر مخ لاړ.
ها خواده وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وای دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دای مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د هغه عملیات په اړه خبرګون نه وشودلی کوم چې دغه لته پر روغتیایي مرکزونه تر سره کړی و. دی وای د سویډن فنوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼي د دې په اړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دغې موضوع په اړه دی سپیناوی نه وي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم وسلوالو طالبانو په اروزګان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
سپینی مرنی ویلی دی چه ده پاکستان صدر اعظم عمران خان بچی امریکا تروانده ده دوشنبه په ورځ په واشنگتن دی سی که ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس دونالد ترامپ سره وګوري. ده سپینی مرنی ده یاداشت په حواله ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس او ده پاکستان صدر اعظم به ده دوار و هیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که و اقتصادی رکلی ورکلی خبری کوی. په داس وقتی چه عمران خان روانده ای واشنگتن ته ځي په پاکستان کې نن اعلان وسو چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبئی په ښار کې تروریستي حملې پلان کړی وی نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 million جایزه یې شوه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو، خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوال چلی یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي، جنګ دی او دوی له خپلو کورونو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورونو یو شمېر سلهاو ته رسېږي. د روح الله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بېمنتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به مونږ ته ګواښونه کېدله. دا غې په اساس باندې مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان دی چې څوک د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت د ډلې له ویرې راوتلی. ببرک هم له یادې سیمې راغلی، وایي شپه او ورځ په دې ویره کې و چې اوس په وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالیو بې کوره شوي په هغو ټولو مواد ویشي.
دغه 1595 فامیلونه چې مستحق پیژندل شوي، دوی ته یو د په مخ کې هم د ایم آی دخوانه ورته پیسې ورکړل شوي، د ایم سي دخوانه هم ورته پیسې او نغدې پیسې ورکړل شوي وي، او د ډبلیو پی ادارې لخوانه ورته غذایي مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، ماڼوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولس ته د ورپېښو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لاله مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سړک دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور تاسو راسي، دغه ټول انسانان چې په دغه استعمت کوي، دغه انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړک چې دغه درې کاله کېږي چې مشتر پلان عملي کېږي، وخت عملي کېږي. ورور دغه څلورم کال دی پر هغه سړک باندې تاسو راسي وګورئ. پر هغه باندې سال دی چې پر هغه باندې جوړې وو. پر هغه باندې ورور انسانان استرېدلی د سړک برجې باندې. دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي، خښتې پر هم سړک خرڅېږي. دغه مخنیوی خو دې وکړي، نور که څه نشي کولی. ورور دغه مخنیوی وکړي، دغه سړک کم وخوري. خلک یې ګرد ورور در په دره کړل. دغه ګنج په باره کښې ورور د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج دغه منطقې څه تبدیلې کړي. ایسته یې کړي ورور داسې ځای ته واړوي چې هغه د ښار څخه وتل وي. دا خو ښار عام ښار کښې د ښار مابین کښې د پښو ګنج ته تللی ګنج ته تاسې ناسې ګندو ګندګي دا پیغام ورور د ازادۍ راډیو د خواسه چې محترم والي صاحب ته دې په خاصه ورسېږي. نور مخ نه نیسم. سلام مخته په مخم ښه
د زابل ولایت د نوې نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې دي، سیاسین چې دي، د شکی او د زکویاک چوکۍ خالي دي. نورې د دوی زامن پر ناست او د دوی زامن په خارج کښې تعلیم کوي. په زرې موټرو کښې ګرځي د غریبانو پر زامنو د پټرولو د انګار نه مړ شوي. د طالبانو مشران تاسو وینئ خپله کورونه په قطر په هندو په لندن کښې په بچیانو تعلیمونو کښې ګرځي. خو د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو د جدایی و به مجاهد نمان پا زون پروشی نو که دا نمان شی خود خدی پا خپل زامنو دا پسول و دا انگار نم کشیز دی املایان دی خپل پر زامنو دا شید و دا پیدایی نم کشیز دی نو خدای دیو که خپل و بچانو که کلم پلاسر کرد دا غریب زامنو که توفاق پلاسر کرد خدای دی صابر سروی که او دا غریبانو که دی خدای دی دایتو که خدای دی رحم پروشی و سلام پر احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس براسو یو سیمه ایز او نړیوالې مسلې ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی په امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یک شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د په امریکا کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي او په واشنگتن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول سوی دی سپین مانی ویلی چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 نیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري د سپینې ماڼۍ د یاداشت په حواله په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبري وسی چې هدف به یې د سولې ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وی په هغه سیمه کې چې د سپینې ماڼۍ په لیکنه ډېر زیات بحران لیدلی دی د پاکستانی رسنیو په حواله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د ایس آی مشر جنرال فیض حمید ملګری وی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ورسره ملګری دی کتون کې وایي چې د رواني میاشتې په 28مه په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر اتلس کلنې جګړې وي خو پاکستانی چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي شاه محمود قریشي په وروستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شونیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسولیت کې ځان د امریکا شریک بولي په پاکستان کې د دغو خبرونو ترڅنګ وویل شول چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید نیول شوی دی حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی وو او دا حمله حتی په ترسره کولو کې لاس درلود زموږ همکار ګولایاز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکي او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ترخه کړي چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابط ته څونه مهم دی
دا زکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د وګرځېده ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتی کانفرنسونه دی بالکل د منیز بندیز نو بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو د باندې مقدمه چلېدلا خو بیا سوی محکمې چې دی نو د رها کو د خلاف هغوی وویل چې شواهد نشته خو تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار و دباو و د هندوستان هم دباو و نو بیا هم د باندې لږ ډېر بندیزونه لګېدلي وو دا اوس د چې نیول شوی دی اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي څه تورونه دي
رحیم الله یوسفزی سبکه دا هم راته وایي چې تاسو ته څنګه ښکاري چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم کامی کړن لاره به کامی اکشن پلان وو د هغې مطابق او د هغې لاندې چې کوم د ګامونه اخیستو خبرې کېدلې نو هغه د هغې رڼا کې دا ګامونه اخیستل شوي دي
زما په خیال باندې دینه ظاهره شوله چې د پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس په دا کار نه کېږي یعنی دا دې منډې به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي بندیزونه وي او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا هغې دپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي دا اوس ښکاري داسې اوس په کتی شي چې دغه پالیسی دغه نوې پالیسی تر څو حد پورې عملي کیږي.
رملا یوسفزی صاحب دا هم راته وایي چې د حافظ سعید نیونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکي اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سعید نړیوال ترهګر هم ګرځولی دی، نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ دا؟
بالکل دا هم حقیقت دی چې دا د دې ول چې دی دا د عمران خان د وزیر اعظم د امریکا سفر سره تړاو لري، یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکی تلاشی اور ٹرمپ اور امریکی حکومت چارواکو سره خبرې کیږي، نو ممکن ده چې دا څه ذکر پکې راشي، ځکه چې امریکی خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی، زه په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودلی د نیولو دپاره، او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دې ونیسه او د ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي، نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
د رحیم الله یوسفزی سره مو د زموږ د همکار ګلیاز مرکه واورېده. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی. پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست له پیلېدو سره خرپړ سول. ټرمپ په مقرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري. تیر کال جمهور رئیس ټرمپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ. ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ دی ورکړي. د پاکستان صدر اعظم یو ور ویلی چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د دې لپاره د ترخو اوبو غړپ وي. موږ دا سفر څارو، تاسو به خبرو له جزئیاتو نه زموږ وپاڼه ګورئ. ازادي راډیو ټکی کا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
نن د سرطان شپږمه نیټه د اوریدونکو تاسو به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کال مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو. د محمد ظاهر شاه دوره ختم سو او محمد داوود د هغه پر ضد کودتا وکړه. نن د دغه کودتا 23مه کلیزه ده. زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه ځانګړی رپورت لري.
شپېته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزوری کړی د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه یې ښه په یاد ده، هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست. مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي.
دا یو داسې کودتا وه چې بېګۍ مونږ هېڅ پوه شوي نه یو. سبا چې قرڅنګي بازار ته مونږ لاړو هلته مې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. ویې چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو. مونږ بیا راغلو خاص او خان کې مو ولیدل، نور هېڅ نه ډز شوی، نه څوک مړو، نه ښه نه بد.
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و، د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود. خود محمد ظاهر د وخت کراری او سوکالی اوس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لوی برخه جوړوي. د کابل اوسیدونکو بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالی وروستۍ ورځ ګڼي.
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي و. کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت یې لاسته ونیول، کمونستان سره یو لاس و، بیا کمونستان نن دی جدا شو. هغه د دې په اړه هی کودتا وکړه، کودتا یې هم د ثور نه تر نن ورځې پورې دوامي نیولی.
صالح محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګرټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تیروي د محمد داود د حکومت له پلویانو دی.
ظاهر کړم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم بود.
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډېره ښه وه، خو یوازې یو څو کاله وه. داود خان ډېر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی. د هیواد د پرمختګ په فکر کې و.
بسیار خوب.
داود خان ولې غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي؟ افغان تاریخ پوهان په دې اړه بیلابیل قضاوتونه کوي. ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یوړ. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
د ده سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی. دا یو مثبت ګام و سلطنت په جمهوریت بدل شو او داوود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار وو، یو ګټور اقدام وو، او د داوود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او اتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پروفیس بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیي او د محمد داوود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و ده سور دوم کودتای وکره دیوزر درس و پنزوسم ده سور کودتا لامل شوه چه لننانی وضعیت سرمخ شو
میبینیم مواجه شوه.
محمد داوود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګي په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ لغړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغې ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یوه ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسو په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوي د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کماندو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر یې له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي شاوخوا 15 تنه یاد کړی و کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اب کمری کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسله والو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سختدریزې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس 4 ډیموکراټه ښځینه غړو ته وویل چې بېرته د خپلو هېوادونو ته لاړې شي.
اوس په ورسو ناجیه ساپۍ ته چې د 10 په خبرونه کې سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو 13 اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزي کرکټ لیګ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزي شل اوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیګ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون 10 لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دي له دغه لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتي افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنی لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان لوبډل مشر وي. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنیو ته ویلي چې مورګن اوس 22 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 26 کلن شي. که چیرې هلته هم دی لوبډل مشر پاتې شي، بیا ښایي له هغې وروسته له لوبو سره مخه وکړي. د سټرایس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنیو سیالیو کې د انګلستان د اتلولۍ بریا ته وه.
اوریدونکو، په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام چې په 1948 میلادي کال کې د پاچا د پخواني پاچا امان الله لخوا جوړ شوی و، په 1983 میلادي کال کې د سرطان په 48 نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسید. دا اول وار و چې